واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده. په دې ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ په غوښمن هر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د تحریکی طالبان پاکستان او نورو ترخګرو ډلو پر ضد پراخه کچه باندې عملیات کړي، خو وایي له بده مرغه ټي ټي پي ته د پاکستان له پولو بهر کندي ځالې ورکړی شوي. افغانستان سره په پولو پرته د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وجنې پیښه شوې او میرعلي تحصیل خدرې سیمه کې د سیمې دوه کسان وژل شوي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې تورنو کسانو ته د درو وخلو سزا په ورکولو اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو څخه یې زر تر زره د دغسې سزاګانو بندولو غوښتنه کړې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د تحریکی طالبان پاکستان او نورو ترخګرو ډلو پر ضد په پراخه کچه باندې عملیات کړي، خو وایي له بده مرغه ټي ټي پي ته د پاکستان له پولو بهر خوندي ځالې ورکړی شوي. د جمعې په ورځ د امریکا نیویارک ایالت کې د پېښور آرمی پبلک سکول د پیښې یاد کې راجوړې شوې دستوري ته خپله وینا کې هغلي بلال بوټو زرداری ویلي د پاکستان پوځ د ټي ټي پي او نورو ترخګرو ډلو پر ضد په پراخه کچه عملیات کړي او خپل ځمکه یې د دغه ترخګرو څخه پاکه کړې ده، خو هغه وویل چې اوس طالبان د پاکستان له پولو بهر تللي او هلته ورته خوندي ځالې ورکړې شوې دي. بلال بوټو زرداری که څه هم نه دی ویلي چې طالبانو ته خوندي ځالې چا ورکړي، خو پاکستانی چارواکي وخت په وخت دعوی کوي چې طالبان افغانستان کې خوندي ځالې لري. تیر کال چې په 15 اگست طالبانو افغانستان کې په واک قبضه کړې، نو د هغې را په دې خوا د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان ریاست په کابل کې ټي ټي پي سره د سولې مذاکرات پیل کړي وو او دواړو خواوو اوربند هم اعلان کړی وو، خو د نومبر په 23 نیټه کله دم تحریکی طالبان پاکستان د اوربند ماتولو اعلان وکړ او خپلو وسلوالو ته یې په پاکستانی ځواکونو د بریدونو امر وکه. نیویارک کې راجوړې شوې دستوري ته وینا کې خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترخګریز برید پر طالبانو په غاړه اخستې وه، چې پکې 122 ماشومان او 8 استادان او مامورین هم وژل شوي وو. هغه ویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو غړو هیوادونو ټي ټي پي یو ترخګر تنظیم ګرځولی او پاکستان د دې ډلې پر ضد خپله خاوره کې په پراخه کچه پوځي عملیات کړي او خپله خاوره یې د ترخګرو څخه پاکه کړي. د بلال بوټو زرداری په څیر پاکستان پوز هم وخت په وخت دعوه کوي چې خاوره یې د ترخګرو څخه پاکه کړې ده، خو دغه دعوه برعکس پاکستان کې په پوز پولیسو او اف سی ځواکونو باندې د بریدونو لړۍ دوام لري چې د دې زیاتره بریدونو ذمهواري تحریک طالبان په غاړه اخلي. څېړونکي او سیاستمداران نیوکې کوي چې یو خوا ریاست ټي ټي پي ترخګر ډله ګرځولې او بلخوا ورسره د سولې لپاره مذاکرات کوي، چې د دې دوه مخي پالیسۍ له امله طالبان نور هم مضبوط شوي او یو واري بیا د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خپل ډاګیز فعالیتونه کوي. پاکستان کې د مرکزی حکومت د ائتلافي فیفلز ګون سینیټر رضا ربانی روانه اونۍ په خپل یو بیان کې ویلي وو چې تیرو څو میاشتو کې په ټول هیواد او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ترخګرۍ په پیښو کې زیاتوالی سره سره ریاست حقایق پټوي. هغه ویلي وو د تحریکی طالبان پاکستان لخوا د اوربند د پای ته رسولو اعلان په ډاګه کوي چې د پاکستان خلک د دې هر څه څخه بې خبره ساتل کیږي او دا چې د تشدد ډکې تندروي سره د مقابلې لپاره روښانه پالیسۍ ته اړتیا ده. د دسمبر په 9 نیټه د پاکستان د ترخګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا د سینټ د کورونو چارو کمیټې ته ویلي وو چې د امن مذاکراتو په مهال وسلوالو تحریکی طالبان پاکستان خپل فعالیتونه سیوا کړي او ځان یې پیاوړی کړی او د هغې وروستو ترخګر بریدونه سیوا شوي دي. نیکټا زیاته کړې چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو سره ټي ټي پي پیاوړی شوي او په افغانستان کې یې ځان مضبوط کړی دی. د پاکستان خارجه وزیر ویلي د ټي ټي پي او نورو ډلو د ختمولو لپاره د نړیوالې ورورولۍ هوډ ته اړتیا ده. افغانستان سره په پولو پرته د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وجنې پیښه شوې او میرعلي تحصیل خدرې سیمه کې د سیمې دوه کسان وژل شوي دي. پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي چې پیښه تېره شپه د میرعلي تحصیل په خدرې سیمه کې شوې ده. د میرعلي پولیس تاڼې چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو پیژندګلو د اکرام الله او یوسف په نومونو سره شوي چې د علاقې ځایي اوسیدونکي دي. د دوی په خبره دغه کسان د شپې په وخت شخصي ګاډي کې روان وو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې کړې او د ډزو په نتیجه کې په ګاډي اور ولګېد او دواړه کسان پکې سوځېدلي دي. د پولیس چارواکو په وینا کورنۍ یې ورته ویلي دي چې د چا سره شخصي دښمني نه لري او د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړي او د پیښې پلټنې پیل کړې شوې. د دسمبر په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دا دویمه پیښه ده. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دا تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې د ناامنۍ پر ضد د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قومي جرګې احتجاجي پر لټ د جولای د میاشتې څخه دوام لري چې پکې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنې کېږي او د حکومت سره یې د سیاسي ګوندونو په منځګړتوب خبرې هم پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال عید الرحمن وایي چې پرله پسې ترسره کېدونکو هدفي وژنو د سیمې ځایي خلک د سختې ویرې سره مخ کړي دي. ډیور اډیو سره خبرو کې هغه وویل چې د زربیا سب عملیاتو وروسته په علاقه کې خلک د ناامنۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي او د ناامنۍ ځایي خلک بیا د خپلو سیمو په پرېښودلو باندې مجبور کړي دي ځکه چې د امن په غوښتنه په دوی باندې د ترخګرۍ او د غداري مقدمې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې تورنو کسانو ته د درو وخلو سزا په ورکولو اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو څخه یې زر تر زره د دغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د تیر نومبر میاشتې له 13 نیټې را په دېخوا د طالبانو حکومت لخوا په تخار، لوګر، پروان، لغمان او کابل ولایتونو کې څه باندې 100 کسان چې ښځې هم پکې شامل وي د عام خلکو په وړاندې په درو وهل شوي دي. په بیان کې ویل شوي دي چې یاد کسان د غلاو، نامشروغ اړیکو او ځینې نورو جرمونو په تور له 100 څخه تر 100 درو پورې وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په اعلامیه کې د روانې دسمبر میاشتې په 10 نیټه په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې د یو عام کس اعدام ته هم اشاره کړې ده او ویلې دي چې په عامو ځایونو کې په درو وهل او اعدامول له نړیوالو اصولو سرغړونه ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغانستان د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې د مدني او سیاسي حقونو نړیوالې له وزنامې او د شکنجې او له قانوني مراحلو پرته د سزاګانو مخنیوي کنوینشن غړی هم دی. تر دې مخکې د بشري حقونو عالي کمشنري او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر ادارو د طالبانو لخوا د عامو خلکو په وړاندې د ښځو او نارینهو په درو وخلو ته سخت غبرګون ښودلی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې یادو غبرګونونو ته په ځواب کې په خپل ټویټر یو ځل بیا دا اسلامي سزاګانې بللي او په اړه یې انتقادونه د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخلت بللې او غندلې یې دي.
د وایس اف امریکا جیبو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا ډیوا د مجاهد جواد یم. خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو د مهمو راپورونو په لور. مطبوعاتي رپورټونه وایي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي پاکستان د ترهګرو پر ضد نیغ په نیغه د عملیاتو حق لري. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ټي ټي پي لخوا بریدونه زیات شوي دي او پاکستان دعوه کوي چې ټي ټي پي د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو طالب چارواکي وایي دوی هیڅ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د ګاونډیو پر ضد کار واخلي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د جمعې په ورځ په امریکا کې د پیخور آرمی پبلک سکول د پیخې په یاد کې را جوړ شوې دستوري ته خپل وینا کې بلاول بوټو زرداری ویل د پاکستان پوز د جی ټی پی او نورو ترهګرو ډلو په ضد په پراخه کچه عملیات کړي او خپل ځمکه د دغو ترهګرو نه پاکه کړې ده. خو وایي د بده مرغه ټی ټی پی ته د پاکستان د پولو نه بهر خوندي جالي ورکړې شوې دي. بلاول بوټو زرداری که هر سو دانه دی ویلی چې طالبانو ته خوندی جالی چا ور کړی دی. خو پاکستانی چارواکي وخت په وخت داوه کوي چې طالبان افغانستان کې خوندی جالی لري. د انګریزي ژبې دان وسپانه په یو خبر کې ویل شوی بلاول بوټو زرداری ویلی چې پاکستان د ترهګرو په ضد نیخ پنیغه د عملیاتو حق محفوظ لري. خو دا چې آیا پاکستان نیخ پنیغه په افغانستان کې د ټي ټي پی خلاف عملیات کولی شي، په جواب کې د عبدالولي خان په هنتون د نړیوالو اړیکو د زده کړو د سنگ مشر ډاکټر عبدالشکور دیوته ویل
پاکستان بچر ته هم نه غواړي چې دا چې وکیما خلې د بلاول دا بیان زما خند اندرونی صورتحال په تناظر کې کوم وګورو ډیر بخوي باید ملک تن نام غړي ناصر خلاف عمل وکي. دا مسله به ډیر حدا پورې حل شي او د پوری هغه اړه د وختو مخله ضرورت مرانه شي.
ٹی ٹی پی پخپل روسی او بیان کې ویلي د دسمبر په اولنو لس ورځو کې یوشت بریدونه ترسره کړي. تحریک طالبان پاکستان وخت په وخت ویلي په پاکستان کې بریدونه هم د پاکستان د خاورې نه کوي، خو پاکستان بیا به ویلي چې ٹی ٹی پی د پاکستان خلاف د افغانستان خاوره کاری. هم دغه سي د افغان طالبانو لخوا هم ویل کېږي چې دوی خپل خاوره د کوم بل هیواد په ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پیخور پوهنتون د ایریا سټڈی سنټر په خوانی مشر ډاکټر سرپرست خان دی وته ویل کچرتا پاکستان د پولی پورې غاړه د ٹی ٹی پی په جالو بریدونه کوي، نو په افغان طالبانو کې پاکستان مخالفه او د پاکستان پلوی ډلو ترمنځ خپل منځي اختلافات را پیدا کېدای شي.
دا ما تخکاری دا اختلافات با طالبان جدن نسیاتی بده والے اکتان مثلا چکم ملگری دی او پاکستان بارا کے چکم ریخ نظر نلری آغی منز کی با اختلافات سوا کی گی.
د دسمبر په 9مه نیټه د پاکستان د ترګری ضد قومي ادارې نکټا د سېنات د کورنیو چارو کمیټې ته ویلو چې د امن مذاکراتو په محل وسلوالو یعنی تحریک طالبان پاکستان خپل فعالیتونه سیوا کړي، ځان یې پیاوړې کړي او د هغې وروستو ترهګر بریدونه سیوا شوي دي. څېړونکي وایي همدغه وجه ده چې د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو د وسلوالو د مخنیوي دباو زیات شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
له افغانستان سره ډیورنډ کرښې ته چیرمه د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې پیښه شوې او میرعلي تحصیل خدري سیمه کې د سیمې دوه کسان وژل شوي دي. پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي پیښه بیګا د شپې د میرعلي تحصیل په خدري سیمه کې شوې ده. په دې اړه نور حال د عدنان بیټني په راپور کې.
د شمالي وزیرستان پولیس د پیښه تاییدوي او وایي بیګا د شپې د میرعلي تحصیل په خدري سیمه کې شوې ده. د میرعلي پولیس ثاني چارواکي وایي د وژل شوي کسانو پیژندګلو د اکرم الله او یوسف په نومونو سره شوي چې د علاقې ځایي اوسېدونکي دي. د دوی په خبره د شپې پر مهال شخصي ګاډي کې روان وو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې کړې او د ډزو په نتیجه کې په ګاډي اور لګېدلی او دواړه کسان پکې سوځېدلي دي. د پولیس چارواکو په وینا کورنۍ ورته ویلي چې چا سره شخصي دښمني نه لري او د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. روانه دسمبر میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو د دویمه پیښه ده. د سیمې سره تړاو لرونکي او د ملي جمهوري غورځنګ ګوند صوبایي ویان جمال داوړ وایي وژل شوي کسانو کومه شخصي دښمني نه لرله او په علاقه کې په تش لاس ګرځېدل.
غازی د غریب سره فوجان اوس ته په خوش اوسه نږدې په خې ته فوج د تو وې دي چې یاره د وزیرستان مشکل یې کړه دا بیا په کلیر وزیرستان شې دینه د حالات دې زوی ته سرنګ ورسې دل چې خلک پرو دې باندې مړيږي و دې صبر سره سي کو خستای نشي او باوجود دې چې په هر کیلومتر شې په سوا فوج پرې ته نه کې لګې دلې دي چې پښتنه لګې دلې دي دا کسون به د ټوله ورځ دازي په دې پلو باندې نوستې مې فل مې فل به لګول او دې ته ایسا قسم داسې خطرانه و.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنه تازه پېښه په داسې حال کې شوی چې د امنې پرځد شمالي وزیرستان د اوتمنزو کمی ځرګې احتیاجي پرلت د ځولای د میاشت راشد تفاهم لري چې پکښې د هدفي وژن د مخنیوي غوښتنې کړې شي او د حکومت سره د سیاسي ګوندونو په مازګړیتوب خبرې پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال ادرامان وایي پرله پسې ترسره کېدونکي هدفي وژنو د سیمې ځایي خلک د سختې ویرې سره مخ کړي.
ټول پښتین بیل سه بالخصوص په نار تو وزیرستان کې ما د نوې لاړې د نوې جنگ راوونه دو دا د وزیرستان خلک کې د ډېر په تشویش سره چولې د میرا مې شام مزاحمت کړی د احتجاجي نه درنیم کړی دي خو د یغه په سمارات شې دوی به په میش اف آی آر کړی د ورځو میش په عدالت شې ویلوړي د میش گرفتاری کیږي. د وزیرستان حالات د ورځو هڅ پادونو د شپې خو ډېر بد حالات وي. نو د وطن خلک کې د دغه پېښه سره چې د کسون په شسوي دي ډېر زیات ډرېدلای ویرېدلای د یو خلک د وزیرستان نه تنګ.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان سره د رابطې هڅه کړې خو څه ځواب ترلاسه نه کړو. په شمالي وزیرستان او پیواز سیمه کې د هدفي وژن د لړۍ په داسې حال کې چټک شوي چې په 28 نومبر تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختمه کړې ده. په وروستیو کلونو کې د پاکستان پوځ د افغانستان سره په پوله جنوبي او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر خلاف عملیات کړي او ویلي دي چې سیمه د وسلوالو څخه خالي کړې ده. خو د سیمې اوسېدونکي وایي د علاقې امنیت د تسلۍ وړ نه دی. خود علاقې پولیس او د پاکستان پوز بیا وخت په وخت ویلي حالات په کابو کې دي او هر پېښه د هدفي وژن نه وي بلکې په سیمه کې زړه محل خلک یو بل په شخصي دښمنۍ کې سره اوجني او هغه ته بیا د هدفي وژن نوم ورکافي. عدنان بیٹنای، دیفا، شمالي وزیرستان.
کاروبار، که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وار رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجونه تر نه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجونه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ، او د ماخام نه نیمو بجونه تر لس نیمو پورې په نه دوه و اوریدلی شئ.
اردنکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان مرکزی بانک وایي په دغه هیواد کې غیر ملکی پانګونې د نیمایي زیاتې راکمې شوې او د نومبر په میاشت کې پکې 8.5% کمواله راغله. اقتصاد پوهان وایي اقتصادي او سیاسي ثبات نه پرته په سیاست او اقتصاد کې د امنیتي ادارو لاسوهنه هم ده چې له امله یې زیات پانګوال له پانګونې څخه ډډه کوي. اقتصاد پوهان وایي د حکومتي پالیسیو له امله هم پانګونې نه کیږي، او بیا په پاکستان کې د انرژي د زیاتو بایو له امله هم په تجارت لګښتونه زیات دي. نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورت کې.
مرکزی بانک وایي روان مالی کال په وړومبي 15 میاشتو کې غیر ملکی پانګونې یو 15% کمی شوې، او د اکتوبر په مقابل په نومبر کې 8.5% پانګونې کمی شوې. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د پنجاب او خیبر پختونخوا د صوبایي سملو د ماتولو اعلان کوي چې په ملک کې به سیاسي ګډوډي نور هم زیات شي. د اقتصاد ماهر اشتیاق احمد یو ویډیو ته وایي په پاکستان کې اقتصادي او سیاسي بے ثباتی تر ټولو زیاته ده، چې لوجې د ملکی او غیر ملکی سرمایه کارانو اعتماد ته نقصان رسیدلی. دیوایی په پاکستان کې د امنیتی ادارو لخوا په سیاست او اقتصاد کې لاسوهنه هم د غیر ملکی پانګونو د نشوالي سوب جوړیږي.
تاسو چې څومره هم ډیولپ کنټریز وګورئ، دا غي په بزنسز کې هیڅ لاس نشتا، هغه بالکل بزنسز ته لوګو ګوته نه وړي، ځکه د انویسټرز چې کوم دي کنه انویسټر هغه د هر هغه کنټری نه یری کی چرته چې عام فورسز دې زیات فو مطلب پاور کی وي، ځکه چې هغه اني ټایم سو هم کولی شي.
د پاکستان مرکزی بانک وایي روان مالی کال 2023 په تیر 15 میاشتو جولای نه تر نومبر پورې په پاکستان کې 3.25 ملیون ډالر سرمایه کاری شوه. تیر کال هم په دې موده کې غیر ملکی سرمایه کاری 8.15 ملیون ڈالر وا. سٹیٹ بینک وایي په نومبر کې 1.8 ملیون ډالر پنګونی شوې، چې د تیر میاشتې اکتوبر په مقابل 8.5% کمی دي. په اکتوبر کې 1.5 ملیون ډالر سرمایه کاری شوی وا. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وی ویډیو ته وایي سیاسي او اقتصادي بے ثباتی په خپل دي، خو په پاکستان کې د غیر ملکی سرمایه کاری د پاره په اقتصادي پالیسو کې تسلسل ته اړتیا ده. دوی وایي د توانای د ګرانو بیو له وجې هم په پاکستان کې تجارت او پنګونی نه کیږي.
کار کولو باندې اخراجات څنګه راځي؟ یا د حکومتونو خپل کم چې ټیکس ریجیم دی، یعنی باغی باندې څونه ټیکس لګي.
اقتصادي پوهان وایي غیر ملکی پانګونو نیم په نیمه کمی د پاکستان د اقتصاد لپاره یو غټ چیلنج دی، ځکه چې د مرکزی بانک په وینا د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره 6.4 ډالر تر کوزه شوه، او د تیر یو کال راهسه په دې کې 14 ډالر کمی راغلی. مرکزی بانک دا ولري چې کرنٹ اکاؤنٹ او تجارتی خساره کم شوه، خو د پوهانو په وینا د دې منفي اغیزې په اقتصادي پرمختیا کېږي. مرکزی بانک وایي د چین لخوا پانګونې په 15 میاشتو کې د 125 ملیون ډالر نه 102 ملیون ډالر تر کوزه شوه. د متحده عرب امارات لخوا پانګونې 180 ملیون ته زیاتې شوه. تیر کال په دې موده کې دغه پانګونې 28 ملیون ډالر وې. سٹیټ بانک وایي تر ټولو زیاته سرمایه کاری د توانای په څنګه کې 204 ملیون ډالر شوه. خو د دې ترڅنګ د مرکزی بانک د شمیرو مطابق په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 15 ملیون ډالر پانګونې د پاکستان نه بهر هم تللې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور د تورن کا ضمانت منظور کړی، او ویلي دي د مذهب په اړه معاملات د افرادو په لاسونو کې نشي ورکول کېدلی، بلکې داسې چارو ته به ریاست ځان رسوي. سږ کال د پنجاب ښار ملتان کې په زاهد ظفر نومي تن باندې یوازې له دې امله د مذهب د سپکاوي مقدمې درج شوې وې چې دغه تن په یو داسې واتساپ ګروپ کې شامل شوی و چې په ښکاره یې د سپکاوي څخه ډک مواد د خلکو سره شریکول. د تورن کس وکیل رانا عبدالحمید ایډوکیټ ډیبی ته ویلي چې په پاکستان کې خلک اکثره د شخصي دښمنۍ په اساس د مذهب د سپکاوي قانون غلط کاروي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د سپریم کورٹ په دوه قاضیانو جسټس قاضی فائز عیسی او جسټس یحیی افریدی باندې ګډ دوه کسیزه بنچ د مذهب د سپکاوي په اړه د یوې قضیه اورونه کوله په کم کې چې ټرایل کورٹ او های کورٹ تورن کس ته د ضمانت ورکولو څخه انکار کړی وو، خو په ستره محکمه کې د تیر جمعې په ورځ د اورېدنې وروسته د ملزم ضمانت منظور کړی شو. د قضیه د اورېدنې په مهال د جسټس قاضی فائز عیسی وینا وه چې په مذهبي معاملاتو کې باید چې ریاستي مشینري د خلکو پوړان دې ټیټانه شي او د مذهب د سپکاوي د دفو لاندې پچا مقدمه درج کول یوازې یو فرد ته نه دی پریښودل پکار. په سپریم کورٹ کې د ملزم اډوکیټ زاهد ظفر د دفاع وکیل رانا عبدالحمید ډیوا سره خبرو کې ویل چې د هغه د موکل پر ضد روان کال د اپریل میاشت کې د سپکاوي نه ډک د یو پیغام شریکولو په تور کې مقدمه درج کړې شوې وه، کومه چې دروغ وه. د دفاع د وکیل تر مخه د مقدمې څخه څو ورځې وړاندې د هغه د موکل زاهد ظفر خلاف شکایت راغلی و چې گنی هغه د مذهب په اړه د سپکاوي څخه ډک ټکی کارولی او بیا د نوموړي پر ضد د مذهب د سپکاوي د 295 لاندې مقدمه درج کړې شو. ښکارا دی چې د پاکستان د قانون د 295 د دفې لاندې درج شوې مقدمه کې د مرګ سزا ده. د ملزم وکیل رانا عبدالحمید دیوته ویلي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارول کیږي.
اس میں کوئی میرے خیال اکثریت جو مقدمات ہے وہ جھوٹے ہیں اور دشمنی کی بنا پہ اور اس ذاتی اراد کی بنا پہ درج کیے جاتے ہیں.
ہوائی پا پاکستان کی د مذہب د سپکاوی مقدمے زیادہ تر د ذاتی اناد او د شخصی دشمنی پ بنیاد درج کی گی. خکار دی وچ پا پاکستان کی اکثر د مذہب د سپکاوی پ مقدموں کے لاندینی عدالتوں کے ملزمانوں تا ضمانت نہ ورکڑی کی گی او د دستیاب شواہد پ بنیاد سزاگان اورول کی گی چی رستو غلط ثابت شي، خو بیا هم ملزمان په کلونو جیل کې پراته وي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوی او حساسه معاملې ګڼل کیږي او اکثر پاریدلي خلک تش ته الزام په بنیاد تورن کس وجني. په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې هم د مذهب د سپکاوی د قوانینو د غلط استعمال پر ضد اوازونه پورته کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې د ټاکنو کمیشن پر وخت انتخاباتو د کېدلو لپاره د سرشمیرنې د ډیجیټل پایلو د خبرېدو شرط دی. دا په داسې وخت کې چې پخواني وزیر اعظم عمران خان د عامو انتخاباتو لپاره د خپلې غوښتنې په سر د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیو د ماتولو لپاره به نن د حتمي نیټې اعلان کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب اسمبلی خوندي ساتلو لپاره د اعلی وزیر پرویز الهي او سپیکر پر ضد بې باوري تحریکونو راوړلو پریکړه کړې ده. نور حال پری د پیروال شت خبري
د انتخابي کمیشن له خوا د پرمختیا وزارت ته لیکل شوی خط کې په ګوته کړی شوی د شریکو ګټو شورا د پریکړې لاندې شماریات اداره پابند ده د مارچ میاشتې د پای نړیوال د اوم سرشمیرنې نتیجې انتخابي کمیشن ته حواله کړی. خط زیاتوي که چېرې داسې نه کیږي نو بیا به د کمیشن لپاره ډېره ګرانه وي چې د عامو انتخاباتو نړیوالې حلقه بندۍ او دې سره تړلې نور معاملات سرته ورسوي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل عامو انتخاباتو د غوښتنې په سر هم د دسمبر میاشت کې د خپل واکلاندې خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیو د ماتولو پخلی کوي، خو مرکز کې واکمن پی ډی ایم د عامو انتخاباتو د عمران خان غوښتنه رد کړې ده او د پی ډی ایم مشر مولانا فضل رحمان الټا دا وایي چې دوی راتلونکي کال اګست میاشت کې د پارلیمان او صوبایي اسمبلیو میاد پای ته پر رسیدو باندې د دې یو کال غزولو باندې غور کوي. وړاندې د انتخابي کمیشن مشر سلطان سکندر راجا ویلو دوی لپاره ملکی عام انتخابات زر کول ممکن نه دي او دا چې کمیشن ته د حلقه بندو لپاره سلور نه شپږ میاشتې پکار دي. سیړونکي د کمیشن لخوا د عامو انتخاباتو نړیوالې کله د سرشمیرنو نتیجو او کله حلقه بندو په اړه دریځونو باندې نیوکې کوي. په دې اړه د انتخابي کمیشن پخوانی اډیشنل سکرتر محمد افضل خان وی او ای ډیوا ته صدا سوایي
ڈیفینس بہانا ب گئی کلا بہانا کئی کلا بلا بہانا کئی خیات ساتا کہ دا دی آئین نہ انحراف دے آئین کے سوالی کے لیے کہ کسڑے مرشی لیا اب سیٹ خالی چی یا استفا ہوشی نو یا باپ دوی میاشتو کے یا باپ دری میاشتو کے نہ نہ
انتخابی کمیشن لخوا فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ قضیو کے پخوانی وزیر اعظم عمران خان تا اور اول شب سزا پسرد عمران خان تحریک انصاف گند اور کمیشن ترمنز اڑی کی ترینگلی دی عمران خان تور لگوی کمیشن دا واکمن پی ڈی ایم دا گڈاگی کردار لوبوی دے تخبر گن کے انتخابی کمیشن دا عمران خان او داغ دا گن مرکزی لیڈرانو اسد عمر او فواد چودھری پزد دا کمیشن دا سپکاوی پتور کاروائی ہم پیل کرے دا دا دے ترسنگ دا عمران خان لخوا دا خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلو ماتول و حتمی اعلان پترس کے سیاسی حلی زلی لانور گلندی شوی دی بدبواتی رپورٹوں تر مخ مرکز کے واکمن مسلم لیگ نواز گن پنجاب اسمبلی دا بچکول لپار دا اعلی وزیر پرویز الہی او سپیکر پزد دا بے باور تحریکونو راڑولو پریکړه کړې ده دغه سیر د تحریک انصاف په حمایت د هیواد منتخب صدر عارف علوی هم د موجوده سیاسي حلو زلو پترس کې لاهور ته رسیدلې ده مطبوعاتی رپورٹونو تر مخ عارف علوی د عمران خان سره مهم ملاقات کړې ده او صدر به په لاهور کې درې ورځې تیروي پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
بلوچستان ہائی کورٹ کی دا گیس پریشر کمی دو پاڑا اوریدنه شویده عدالت وایي چې دا گیس کنټرول بلوچستان څخه وتلی دی دا گیس اصلی سپلای باید له کوټې څخه کنټرول شي عدالت ویلی چې لومړی حق د هغه ځای دی چې مادني وسایل ولري عدالت د سوی گیس کمپنی جنرل مینیجر په رواني اوریدنه کې رابللی دی نور تفصیل د حمید سمسور نه اوري
د گیس د کم پریشر د کجی اروېدنه د بلوچستان د عالی محکمې جسټیس شوکت علي رخشانی او د جسټیس کامران ملاخیل د دوه کسیز بینچ لوري وسوله نذیر آغا ایډوکیټ و عدالت یې ویل چې د کوټ په شمول د بلوچستان یو شمیر سیمې د گیس د کم پریشر له سوابه له سخت ستونزو سره مخامخ دي زیات شمیر خلک اوس د سلندر گیس کاروي نذیر آغا و عدالت ته دا خبره هم وکړله چې گیس له بلوچستان څخه وځي خو د دې د سپلای د کنټرولولو مهم مرکز په شکارپور کې دی او لوی دفتر په کراچی کې دی و عدالت ته دا هم وویل سو چې د سیلابونو وروسته چې کوټ ته راغلي د ماروی گیس کمپنۍ د گیس پایپ لاینونه اوبو غوړي تر اوسه پورې گیس نه دی فعال شوی عدالت په خپل ریمارکس کې وویل چې گیس د بلوچستان څخه وځي د دې مین سپلای باید له کوټ څخه کنټرول شي عدالت دا خبره هم وکړله چې د اساسي قانون یو سل اته پنځوستمې ماده لاندې چې کوم معدنیات له کومې سیمې څخه وځي تر ټولو لومړی حق د هغو خلکو دی لار ویدنې وروسته نذیر آغا ایډوکیټ په دې باب وویل
ما د خاصه د کیسه یې د دې چې په دا کې مرده پاکستان منستری پټرولیم سر سات سینئر جنرل مینیجر شو د کراچی سره دایره غوښتي دي او دا ورته وویل چې بلوچستان کوټ په کوټه کې یختي زیارت څو کلات مستون پشین دلته شدید گیس پریشر شدید ډیر کم دی او سات سات شدید گیس مقدار هم کم دی که په کم چې بلوچستان د پاره شي گیس په کار دی او دا ورته وویل اته سوا ملین کیوبیک فټ شدید بلوچستان سره وځي په دا کې ته د بلوچستان ته برخه یو سل پنځه څلوېښت ورکوي سید وینا مطابق چې دا ډیره ناکافی ده د بلوچستان لپاره دا ډیره لږ ده دا ډیره ناانصافي ده
عدالت د سوی صدرنګیز کمپنی جرنل منیجر را طلب کړی او دغه سماعت د دسمبر تر 19 پورې وزنډوي د کوټ په شمول د بلوچستان په یو شمیر شمالي سیمو کې د زمي یخ ډیر زیات شوی دی زیارت کان متر زی توبه کاکړی کنچوغای کلات هغه سیمې دي چې اوس هم هلته واوره اورېدلې ده سوی صدرن گیس کمپنی وی چې په زمي کې د گیس طلب زیات شي رصد یې کم شي حمله دې کبله دوی د گیس لوټ شډینګ کوي د دوی په خبره چې د گیس لاینونه هم زاړه دي عدالت و دوی ته امر وکړي چې سیلاب د گیس کم پایپ لاینونه زپلې دي پراغه دي د مزدورانو یعنی په دوو برخو کې د کار ور باندې چټک کی په بلوچستان کې گیس په 1925 په سوی کې پیدا شوی دی چې د پنجاب په شمول تر اسلام آباد پورې رسیدلې دی د پنجاب یو شمیر کارخانې هم په دې گیس باندې چلیږي خدا په بلوچستان کې یوازې له 15 زیلو څخه د 12 زیلو ویټ کوارټرانو ته ورکول شوی دی حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټه
دا دا وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خپرونه کې درته زاش پاغومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترخګرو ډلو پر ضد پراخه کچه باندې عملیات کړي، خو وایي له بده مرغه ټي ټي پي ته د پاکستان له پولو بهر کندي زارې ورکړې شوي. افغانستان سره په پولو پرته د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وجنې پیښه شوې او میرالي تحصیل خضرې سیمه کې د سیمې دوه کسان وژل شوي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې تورنو کسانو ته د درو وخلو سزا په ورکولو اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو څخه یې زر تر زره د دغسې سزاګانو بندولو غوښتنه کړې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترخګرو ډلو پر ضد په پراخه کچه باندې عملیات کړي، خو وایي له بده مرغه ټي ټي پي ته د پاکستان له پولو بهر خوندي ځالې ورکړې شوي. د جمعې په ورځ د امریکا نیویارک ایالت کې د پېښور آرمی پبلک سکول د پیښې یاد کې راجوړې شوې دستوري ته خپله وینا کې هغلي بلال بوټو زرداری ویلي د پاکستان پوځ د ټي ټي پي او نورو ترخګرو ډلو پر ضد په پراخه کچه عملیات کړي او خپل ځمکه یې د دغه ترخګرو څخه پاکه کړې ده، خو هغه وویل چې اوس طالبان د پاکستان له پولو بهر تللي او هلته ورته خوندي ځالې ورکړې شوې دي. بلال بوټو زرداری که څه هم نه دی ویلي چې طالبانو ته خوندي ځالې چا ورکړي، خو پاکستانی چارواکي وخت په وخت دعوی کوي چې طالبان افغانستان کې خوندي ځالې لري. تیر کال چې په 15 اگست طالبانو افغانستان کې په واک قبضه کړي، نو د هغې را په دې خوا د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان ریاست په کابل کې ټي ټي پي سره د سولې مذاکرات پیل کړي وو او دواړو خواوو اوربن هم اعلان کړی وو، خو د نومبر په 23 نیټه کله دم تحریک طالبان پاکستان د اوربن ماتولو اعلان وکړ او خپلو وسلوالو ته یې په پاکستانی ځواکونو د بریدونو امر وکه. نیویارک را جوړ شوی دستوري ته وینا کې خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترخګریز برید پر طالبانو په غاړه اخستی و، چې پکې 122 ماشومان او اته استادان او مامورین هم وژل شوي وو. هغه ویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو غړو هیوادونو ټي ټي پي یو ترخګر تنظیم ګرځولې او پاکستان د دې ډلې پر ضد خپل خاوره کې په پراخه کچه پوځي عملیات کړي او خپل خاوره یې د ترخګرو څخه پاکه کړي. د بلال بوټو زرداری په څیر پاکستان پوز هم وخت په وخت دا وکی چې خاورې د ترخګرو څخه پاکه کړي ده، خو دغه دا و برعکس پاکستان کې په پوز پولیسو او اف سی ځواکونو باندې د بریدونو لړۍ دوام لري چې د دې زیاتره بریدونو ذمہواری تحریک طالبان په غاړه اخلي. څېړونکو او سیاستمداران نیوکه کوي چې یو خوا ریاست ټي ټي پي ترخګر ډله ګرځولې او بل خوا ورسره د سولې لپاره مذاکرات کوي، چې د دې دوه مخې پالیسۍ له امله طالبان نور هم مضبوط شوي او یو وار بیا د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خپل ډاګیز فعالیتونه کوي. پاکستان کې د مرکزی حکومت د ائتلافي پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی روانه اونۍ په خپل یو بیان کې ویلي وو چې تیرو څو میاشتو کې په ټول هیواد او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ترخګرۍ په پیښو کې زیاتوالی سره سره ریاست حقایق پټوي. هغه ویلی وو د تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند پای ته رسولو اعلان په ډاګه کوي چې د پاکستان خلک د دې هر څه څخه بې خبره ساتل کیږي او دا چې د تشدد ډکې تندروي سره د مقابلې لپاره روښانه پالیسۍ ته اړتیا ده. د دسمبر په 9 نیټه د پاکستان د ترخګری ضد قومي ادارې نیکټا د سینیټ د کورونو چارو کمیټې ته ویلي وو چې د امن مذاکراتو په محل وسلوالو تحریک طالبان پاکستان خپل فعالیتونه سیوا کړي او ځان یې پیاوړی کړي او د هغې وروستو ترخګر بریدونه سیوا شوي دي. نیکټا زیاته کړې چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو سره ټي ټي پي پیاوړی شوي او په افغانستان کې یې ځان مضبوط کړی دی. د پاکستان خارجه وزیر ویلي د ټي ټي پي او نورو ډلو د ختمولو لپاره د نړیوالې ورورولۍ هوډ ته اړتیا ده. افغانستان سره په پولو پرته د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وجنې پیښه شوې او میرالي تحصیل خضرې سیمه کې د سیمې دوه کسان وژل شوي دي. پولیس دا پیغه تاییدوي او وایي چې پیغه تیره شپه د میرعلي تحصیل په خدري سیمه کې شوې ده. د میرعلي پولیس تانې چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو پیژندګلو د اکرام الله او یوسف په نومونو سره شوې چې د علاقې ځایي اوسیدونکي دي. د دوی په خبره دغه کسان د شپې په وخت شخصي ګاډي کې روان وو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې کړي او د ډزو په نتیجه کې په ګاډي اور ولګید او دواړه کسان پکې سوځېدلي دي. د پولیس چارواکو په وینا کورنۍ یې ورته ویلي دي چې د چا سره شخصي دښمني نه لري او د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړي او د پیښې پلټنې پیل کړې شوي. د دسمبر په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دا دویمه پیښه ده. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دا تازه پیښه په داسې حال کې شوي چې د ناامنۍ پر ضد د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قومي جرګې احتجاجي برلت د جولای د میاشتې څخه دوام لري چې پکې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنې کېږي او د حکومت سره یې د سیاسي ګوندونو په منځګړتوب خبرې هم پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورني غورزنګ فعال عیدالرحمن وایي چې پرله پسې ترسره کیدونکو هدفي وژنو د سیمې ځایي خلک د سختې ویرې سره مخ کړي دي. ډیوه راډیو سره خبرو کې هغه وویل چې د زربیا صاحب عملیاتو وروسته په علاقه کې خلک د ناامنۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي او د ناامنۍ ځایي خلک بیا د خپلو سیمو په پرېښودلو باندې مجبور کړي دي ځکه چې د امن په غوښتنه په دوی باندې د ترخګرۍ او د غداري مقدمې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې تورنو کسانو ته د درو وخلو سزا په ورکولو اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو څخه یې زر تر زره د دغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د تیر نومبر میاشتې له 13 نېټې را په دېخوا د طالبانو حکومت لخوا په تخار، لوګر، پروان، لغمان او کابل ولایتونو کې څه باندې 100 کسان چې ښځې هم پکې شامل وي د عام خلکو په وړاندې په درو وهل شوي دي. په بیان کې ویل شوي دي چې یاد کسان د غلاو، نامشروغو اړیکو او ځینې نورو جرمونو په تور له 100 څخه تر 100 درو پورې وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په اعلامیه کې د روانې دسمبر میاشتې په 1 نیټه په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د عامو خلکو په وړاندې د یو عام کس اعدام ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې په عامو ځایونو کې په درو وهل او اعدامول له نړیوالو اصولو سرغړونه ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغانستان د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې د مدني او سیاسي حقونو نړیوالې لوازنامې او د شکنجې او له قانوني مراحلو پرته د سزاګانو مخنیوي کنوینشن غړی هم دی. تر دې مخکې د بشري حقونو عالي کمشنری او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر ادارو د طالبانو لخوا د عامو خلکو په وړاندې د ښځو او نارینه په درو وخلو ته سخت غبرګون ښودلی وو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد تر دې مخکې یادو غبرګونونو ته په ځواب کې په خپل ټویټر یو ځل بیا دا اسلامي سزاګانې بللي او په اړه یې انتقادونه د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخلت بللې او غندلې یې دي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ، دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا د جمعې پورس په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې تورنو کسانو ته د درو ورکولو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې او له حاکمو چارواکو څخه یې د ژر تر ژره د دغه سزاګانو ته بندېدو غوښتنه کړې ده. تر دې تر څنګ ملګرو ملتونو په دې نړیوالې اداره کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ ورکول رد کړي دي. په دې اړه تفصیل د ډي وي همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په ولسي ځایونو کې تورنو کسانو ته د درو وهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې او له حاکمو چارواکو څخه یې د زر تر زره د دغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د 13 نومبر میاشتې له 13 نېټې څخه د طالبانو حکومت لخوا په تخار، لوګر، پروان، لغمان او کابل ولایتونو کې سبان د 100 کسان چې خزي هم پکې شامل وي په ولسی ځایونو کې په درو وهل شوې دي. په بیان کې ویل شوي چې یاد کسان د غلاو او د ناجایز تعلقاتو او ځینو نورو جرمونو په تور له 100 څخه تر 100 درو پورې وهل شوې دي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغانستان د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه له مخې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاک او د سزاګانو او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو مخنیوي کنوینشن غړی دی. په دغه بیان کې راغلی دی د دوی په وینا د ملګرو ملتونو کارپوهان په افغانستان کې په درو وهلو او آدامونو د سره د پیلېدو باندې سخت اندېښمن دی. له اوسنو حاکمو چارواکو څخه غواړي چې په سمدستي توګه د شکنجې او د سپکاوي وړ ظالمانه مجازات سر تر سره بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د تیرې چهارشنبې په ورځ په هلمند او زابل ولایتونو کې هم د غلا او د ناجایز تعلقاتو په تور په عام ولسی ځایونو کې د دوه ښځو په ګډون د اوویشت کسانو په درو وهل خبر ورکړی وو. تر دې مخکې د بشري حقونو عالي کمیشنرې او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا په عام ولسی ځایونو کې د ښځو او نارینو په درو وهلو ته خبرګون ښودلی وو. خو د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ایجادو غبرګونونو ته په ځواب کې پر خپل ټویټر یو ځل بیا دا اسلامي سزاګانې بللې او په اړه یې انتقادونه د هیوادونو په کورنو چارو کې مداخله بللې او غندلې یې دي. ښاغلی مجاهد ویلي افغانستان یو اسلامي هیواد دی، تر 99% زیات خلک یې مسلمانان دي، د اسلامي قوانینو او نظام د نفاذ لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړي. همداشان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د امریکا او ځینو اروپایي او نورو هیوادونو کې لا هم د آدم سزاګانې شتون لري. ښاغلی مجاهد ویلي د ده په وینا دا چې په افغانستان باندې د اسلامي جزاګانو د نظام له امله انتقادونه کیږي څرګندوي چې لا هم ځینې هیوادونه او ټولنې یا خو یې مطالعه او معلومات نیمګړي دي او یا هم له اسلام سره ستونزه لري او د مسلمانانو معتقداتو قوانینو او داخلي مسایلو ته درناوی نه کوي، چې دا کار د هیوادونو په کورنو چارو کې مداخله او د غندنې وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده له خپلو قاضیانو سره لیدنه کې هغو ته امر کړی وو چې د شرعي شرایطو په پوره کولو سره په تورنو کسانو قصاص او حدود عملي کړي. بلې خوا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د جمعې په ورځ د رایو په اکثریت په دې نړیواله اداره کې د افغانستان د استازیتوب لپاره د طالبانو غوښتنه رد کړه او پریکړه وکړه چې څوک به د پخواني استازي سروي چې د مخکني جمهور رئیس اشرف غنی په واکمنۍ کې دې ادارې ته ورپېژندل شوی وو. ملګرو ملتونو د طالبانو ترڅنګ د برما د نظامی حکومت او د لیبیا په ختیځ کې مخالف حکومت غوښتنه هم رد کړله. د عمومي اسمبلې د یو سل درې نوي غړو پریکړه په دې معنی چې نصیر احمد فائق به د کال 2023 کال د ستمبر تر میاشتې پورې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وي. طالبان د کال 2021 د اگست په میاشت کې په افغانستان کې واک ته رسیدلي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد یا نړیوالې ادارې د دې ډلې سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. طالبانو واک ته د رسیدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د سوکې غوښتنه کړې وه او دا ژمنه یې هم کړې وه چې د میرمنو او اقلیتونو د حقونو درناوی به کوي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د برتانیې د دفاع وزارت ویلي چې دوی به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د قصدي نیولو او غیر قانوني کړنو تورونو په اړه پلټنې پیل کړي. د دفاع وزارت وایي چې دغه څېړنې به د کال 2010 د منځ نه تر کال 2013 نیمایي پورې د برتانوي ځواکونو د کړنو په اړه ترسره کیږي. په افغانستان کې د سیاسي چارو څېړونکو په دې نظر دي چې په یوه محدود وخت کې د داسې ډول جرمونو څېړل به اغیزناک نه وي. دوی وایي دا څېړنه باید د 2001 کال نه تر 2020 کال پورې ترسره شي. نور تفصیل له پیښور نه د ډیوی خبریاله تر زغره کوي.
د برتانیې د دفاع وزارت مرستیال انډرو موریسن د هیواد پارلمان ته ویلي چې د کال 2015 د پلټنو د قانون تر مخه یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی شوی چې په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو باندې د قصدن نیولو او غیر قانوني کړنو تورونو په اړه پلټنې وکړي او رپورت ورکړي. د دفاع وزارت تر مخه دغه پلټنې به د کال 2010 د منځ نه تر کال 2013 لمنځه پورې د برتانیې د ځواکونو د کړنو په اړه ترسره شي. په دې حقله د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي چې یو محدود موده کې ترسره شوی پلټنې به ناسمې وي. هغه وایي باید دغه سیړنې د کال 2001 تر کال 2020 پورې ترسره شي، ځکه چې دغه دوران ټول بهرني ځواکونه په افغانستان کې موجود وو.
یوازې په یو محدود ټایم یا زمانہ کې چې د 2010 نه تر 2014 پورې دا د دغه څېړل دا به ډیر فکر نه کوم چې اغیزناک وي، ولی برېټانوي ځواکونو په همدغه موده کې سي په 2010 نه تر 2014 پورې په هلمند کې میشتو، او هلمند کې ډیر داسې پیښې شوې چې په هغه کې په انټینشنلی یا قصدي توګه باندې ملکی افراد په نښه شوي دي. نو دا ټول بعد وڅېړل شي، ولی دغه موده ډیره کمه ده او فکر نه کوم چې د ټول موارد تعقیب شي.
په افغانستان کې د هلمند ولایت محمد باران نومیتن وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویل چې خواوشا سلور کال اړوان دي د بهرني ځواکونو په هوایي برید کې د کور سلور تنانو یې ژوند له لاسه ورکړي، چې روستو یې د کورنۍ وضعیت ډیر خراب شوه دی.
دا بهرني ځواکونه بمبار وکړي، دا وحشت دا شی د کورنۍ زګر شي د انکر و ما شمان و دوا زماګونه کلور نه پاره وته نور پر دا و چې واج د خپل د دغه کورنۍ غړم
د افغانستان زیولسوای د محمد باران په سیر په مختلفو ولایتونو کې ډیری خلک د بهرني ځواکونو په بریدونو کې بې ګناه وجلې شوې دي. په کابل کې میش د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد پروفیسر عبدالناصر شفیق وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې یوازې برتانیا نه بلکې ټولو هغه هیوادونو ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه پلټنې کول پکار دي، د کومو ځواکونو چې په دغه شل کلنۍ جګړه کې برخه اغستي.
تر څو پورې په افغانستان کې یو داسې حاکمیت رامنځته شوی نه و چې هغه بشپړ یعنی د پلټنې په رابطه باندې شواهد وړاندې کړی شي، او د هغې تر څنګ د ملګرو ملتونو د فرعي ادارو لخوا نه هم یعنی همکاري ونه شي، نو یوازې د برطانیې په خپلو پلټنو سره د هغه جرایمو نه ښایي د ځان د ویستلو هڅه وشي چې یو سرسري پلټنه وشي او په حقیقت کې یعنی سمه رسیدګي د جرایم نه وشي. خو په ټوله کې دا یو نیک اقدام دی. هر هېواد ته په کار دی چې د خپلو جنګي جرایمو چې د دوی د نظامی افراد لخوا نه په افغانستان کې د جګړې په مهال افراد مرتکب شوي دي، د هغې دې پلټنه وکړي، ځکه دا د هغوی د آینده تاریخ په رابطه باندې یو تور داغ پاتې کېږي.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه له دې وړاندې استرالیا هم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د دا ډول قضیو د سیړلو ویلي وو. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
کتا سو د وی ای ڈی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشي اوریدلې، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی ای ڈی وا رادیو خبرونی په اسانه تو غوریدلې شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونی په و څلور و صفر کیلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوا صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلې شي. او د مخم اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوا نه شپږ، او د مخم نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوا و اوریدلې شي.
روس ته دی خبرداري باوجود چې امریکا د اوکرين ته نوي پېټريټ میزایل نه ورکوي، د امریکا د ملي امنیت ویان جان کربي ویلي واشنگتن به کیف سره د امنیت په برخه کې نور مرستې هم کوي. بشپړ راپور زموږ له همکارې محوش جلیل څخه اوري.
د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو صلاحکار د جمعې پورس د وایس اف امریکا سره په امریکا کې ویل امریکا به اوکرين ته اضافي امنیتي مرستې ورکړي. وایس اف امریکا سره د جمعې پورس امریکا کې د جان کیربی نه پوښتنه وشوه چې آیا امریکا به د روس خبرداري ته پام ګرځوي. نو هغه ویل روس نه امریکې او نه بل ملک ته ویلی شي چې اوکراین سره دې څه قسمه مرستې وکړي. کیربی ویل واشنگتن د کیف سره قدم په قدم روان دی. هر ورځ د اوکراینی چارواکو سره دوی د ضرورتونو په اړه خبرې کوي او دا خبره یقیني کوي چې ضرورتونه پوره کړي. کیربی ویل په داسې حال کې چې روسي ځواکونو په اوکراینی هدفونو هوایی بمباری زیاته کړې، کروز میزایل او ایرانی ډرون استعمالوي، نو د اوکراین د هوایی دفاعي صلاحیت زیاتول د کیف لوی ضرورت دی. کیربی ویل د واشنگتن توجه په دې خبره ده چې اوکراین په داسې انداز کې جنگ په میدان کې کامیابی ترلاسه کړي څنګه چې د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی مناسب ګڼي. هغه زیاته کړه امریکا اوکراین ته دا هدایت نه ورکوي چې څنګه د خپلې علاقې دفاع وکړي. د جمعې پر ورځ خام ته د ویډیو د لارې خپله وینا کې صدر زلنسکی وویل چې روس په اوکراین د حملو دپاره نور ډېر میزایل لري. اوکراینی چارواکي وایي روس د اوکراین په غیر پوځي هدفونو، په بجلی ګرونو او د توانایي د مرکزونو په شان په بنیادي اسانتیاو حملې زیاته کړې دي. هم د جمعې په ورځ روس د اوکراین په بجلی ګر وروستۍ حمله وکړه. د زیارت چې پنجشنبې په ورځ د روس خارجه وزارت وویل که امریکا اوکراین ته دفاعي میزایل پیټریټ میزایل ورکوي نو ماسکو به دا راپارونکي حرکت بلي چې کریملین یې جواب کې اقدامات کولی شي. د وزارت ترجمانې ماریا دخاوا دا واضح نه کړه چې د ماسکو جواب څه کېدلی شي. امریکایي چارواکو دا هفته خبرنګارانو ته امریکې د دې ارادې تصدیق کړی چې ممکنه ده اوکراین ته پیټریټ میزایل ورکړي شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا 13 ورځ د خیبر پختونخوا په صوابي ضلع کې د پولیو په اړه ون سټیج تھیاتر چې د امیدونو کاروان نوم ورته ورکړل شوی و جوړ شوی. په دې کې د نوموړي سیمې مشران او د ژوند د بیلابیلو برخو خلکو ګډون کړی و. له دغه تھیاتر څخه د ډیبي خبریال صدام حسین خان یو راپور راستولای.
دغه سټیج تھیټر د پښتو نومړي لیکوال نور البشر نوید وړاندې کړي چې پکې د پښتو وتلي هنرمندانو زرداد بلبل، وزیر شیرپاو، زاهده تنها، عابد ګمریانی، افضل خان، رڼا او سکندر کردارونه لري. په خیبر پختونخوا کې د پولیو شاسکو او عامو ټیکو په اړه لا هم خلک منفي فکرونه لري. د امیدونو کاروان تیتر لری یو داسې سرچینه ده چې ټولنې ته په اسانه ژبه یو مثبت پیغام وړاندې کوي. د سوابۍ سره تعلق لرونکو پروفیسر نورالامین یوسفزئی وای دغه تھیټر کې د خوخي کردارونو په ذریعہ ټولنې ته ډیر په مثبت انداز کې یو ښه پیغام ورسېدو.
چې تھیټر یا ډرامه چې دا نو د دې پیغام ډایرکټ یعنی خپلې غنوي بلکې دا په ډیر جانانه او په بلواسطه انداز وي او دغه وجه ده چې انساني کلچر کې د زرګونو کالو نه تھیټر او ډرامه را روانه ده. لکه د ټولو نه زیات مؤثر کردار دی په یوناني کلچر کې ادا کړی دی.
دغه تھیټر ته راغلی پښتو لیکوال انور مانیروال وای دغه تھیټر د لارې عام خلکو ته پولیو ټیمانو مرسته کولو او په هر کمپاین کې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو اچولو یو مثبت پیغام ورسېدو.
زما په خیال چې کم ناس خلکو دغه میسج د پولیو په حواله باندې د هغې روحونو ته کوز شه. لکه زه خپله دا ګڼم چې ځکه چې ما څنګه د دې هغه شدت د دې جذباتو هغه محسوس کړ زه دا ګڼم چې دا چې کم خلک ناسو سل په سل د دې روحونو ددا کوس شو او چې دوی لړ شي نو دا میسج او دا پیغام بخوري.
دا تھیټر په داسې حال کې را جوړ شوی چې روان کال خیبر پښتونخوا نه د پولیو شل مثبت کیسونه رپورټ شوي او د دې سره دریش د پولیو چاپیریال نمونه هم مثبت راغلي. د صحت پوهان وای خوشبین یو چې د دې ډرامې د لورې به په راتلونکي کمپاین کې د ځایي خلکو مرسته د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو سره لا هم سیوا شي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، سوابی.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکړي او د ټولو عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
د سواوی سیمې سره تعلق لرونکي نامتو سندرغاړي راشد خان په پښتو موسیقي کې په لومړي ځل د ډاکټرۍ سند ترلاسه کړی. هغه د خپل پی ایچ ډی له مقالې څخه چې د پښتو موسیقي د سندریزو مکتبونو څېړنیزه مطالعه د سرخط لاندې لیکل شوې په کامیابۍ سره دفاع کړې ده. پښتنو ادیبانو او شاعرانو دغه مقاله د پښتو ادب لپاره ځانګړی ګام بللی. په دې اړه نور حال د ډی بی خبریال عثمان خان راکوي.
د پیښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر اویل په دې مقاله کې د پښتو موسیقۍ او مکتبونو لکه یوسفزی، وزیری، سواتی، لوګری، کنداری او دا ډول نور یو شمیر مکتبونو، موسیقارانو او راګونو په اړه ګټور او غنی معلومات راغونډ کړل شوي دي.
دې کې د موسیقۍ د تاریخ په اول سره، د موسیقۍ د مکتبونو د تاریخ په اول سره، کم څه چې موسیقي سره وابسته خلک دي دا غوي په اول سره، او بیا چې د پښتو کم مخصوص راګونه دي هغه یا د موسیقۍ عمومي راګونه دي په هغه اول سره یو ډیر ژور او ګټور او چړنیز کار شوی دی.
راشد خان چې په خپل د پښتو موسیقۍ یو ځلند ستوري دی وایي دا مې ارمان وو چې د پښتو موسیقۍ د پاره سکار وکړم او نن مې دغه ارمان پوره شو.
زه د موسیقۍ سره تعلق لرم، د دې دغه هم دا و چې زه د موسیقۍ کې کار کوم، په کار دې دې لسوکم، نو په دې زما دا د ارمانو د بچپن ارمانو زما چې رزبا چې کله دې موسیقۍ له سخا مخا کوم، نو په دې ریسرچ کې به زه دا ویم د یو خود موسیقۍ رومبي ریسرچ ته چې دینه مخکې چا دانه دې کړي په پښتو کې.
راشد خان په خپل سیړنه کې ثابت کړی چې د پښتو موسیقۍ ډومبي کلاسیکی سرونو پیل زمونږ د غرونو نه شوه، او دا ډول د موسیقۍ ډومبي درې مکتبونه یا راګونه بایزید روخان ایجاد کړي کوم چې بنیاد ګڼل کیږي. پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم اویل سندره یا موسیقي مونږ د پښتو ادب نه نشو بیلولې ځکه چې یو بل سره ډیر جوړ تعلق ته دیوته وایي دا ډومبي ځل دی چې په پښتو موسیقي په منظم ډول کار وشو.
لکه دا دی چې د شاعرۍ او د موسیقۍ خپلو کې ډېر ژور تعلق دی. دا زمونږ د برخوردار چې کوم دی راشد احمد د پدې باندې ډېر کار کړی دی، او دا زما خیال دی چې اسې په موسیقۍ باندې خو بلا دغه چې کوم دی مضمون دا زمونږ د نظر تیر شوی دی، خو په یو منظم طریقه باندې پدې باندې ریسرچ کول او پدې باندې تھیسس لیکل چې کوم دی، نو دا زما خیال دی چې دا په لومړي وار باندې وشو.
د پیښور اسلامیه کالج پوهنتون د پښتو څانګې مشر اظهار الله اظهار وایي په دې څېړنه کې مقاله نگار په کوم ډول ابواب بندي کړي دا به علمي نړۍ کې انقلاب ګڼل شي ځکه چې په دې کې د موسیقۍ په آلاتو، آوازونو، تاریخ او دې سره د پښتو موسیقۍ یو یو مکتب پکې ښکار کړی شوی.
د پښتو چې څومره مکاتب دي د موسیقۍ نو یو یو پکې ته نور ښکار کړی شو په پورا تفصیلاتو سره. زما په خیال کې دا به یو دومره مفصل دستاویزي تحقیق چې راتلونکي خلک بچنو د دین رڼا اخلي.
په پیښور کې میچ د پښتونخوا او افغانستان سندرغاړو راشد خان ته په پښتو موسیقۍ کې د ډاکټرۍ سند ترلاسه کولو د سندریز ماخام تابعا کړی و چې د نغمو په ژبه ورته پیرزونې وړاندې کړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په یو دوه نه شپږ، او د ماخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوه و اوریدل شئ.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.